افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخره دي چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستان زی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی. ستانګ زی د خبرداري نن په کابل کې د افغانستان راتلونکو اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې یو جوړ شوی غونډه کې ورکړاو د افغان کډوالو د په زور استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي او پیسې او شتمنۍ لوټوي. شیر محمد عباسستان زیدا هم ویل چې پاکستان افغان کډوال تل یو وسله ګرځول او نړیواله نړۍ پر میلیارډونه ډالر ترلاسه کړی دی. یعنی موړي دغه څرګندونه په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت خبرګون نه دی خوده. نو موړي دغه خبرداري داسې مهال کوي چې له پاکستان د افغان کډوالو د په زور استلو لړۍ روانه ده او د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې نږدې 300,000 افغانان په دې وروستیو کې د افغانستان لخوا بیرته هیواد ته ستنول شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته خبرونه کې اوري. د قلم لا ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې به برخلیک بندیان په ځانګړې توګه خزینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي. دغه ټولنې نن په یو اعلامیه کې د خپل مشر او د تعلیم د فعال متی الله ویسا د 215 ورځې زندانی کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ خو کورنۍ دا تور رد کړی. متی الله ویسا د اکتوبر میاشتې په شپږویشتمه د طالبانو له بنده آزاد شو. په اعلامیه کې دغه راز غوښتنه شوې چې ملت باید د هغوی اساسي حقونه لکه د زده کړو، کار او د بیان ازادۍ حقونه ورکړل شي. طالبان وخت له رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او په نادولتي مؤسسو او یو شمېر نورو ټولنیزو چارو کې د هغوی د کار کولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس نیولی چې ایران ته سلګونه زره ډالر او یورو په قاچاقي ډول لیږدول. دې وزارت نن په یوه خبر پڼه کې ویلي چې نیول شوی کس 4.5 لک یورو او 1.5 لک ډالر په یوه ترانزیټي تاکسي کې ځای پر ځای کړی و. د اعلامیې له مخې موټر کې 1.5 میلیون سعودي ریال هم و. خدا معلوم دا معلومات نشته چې قاچاق وړونکی څوک او دا پیسې څنګه ترلاسه کړی وي. د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړ چې د دې هیواد رهبر آیت الله علي خامنه‌ای په وروستیو ورځو کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هانیه سره په تهران کې کتلی دي. ایرانی چارواکو د حماس ډلې وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په بابو تایید کړل. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې غزې تړنګ کې ناکراری زیاته شوې ده. د خامنه‌ای دفتر وایي هانیه په دې کتنه کې په غزه کې د وروستیو تحولاتو راپورونه وړاندې کړل. هغه چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریټ سره 1400 کسانو وژل او شاوخوا 240 نور یې غمل کړ. له هغه رئیس پر غزې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې له 40 زیات کسان په یو بازار د توغندیو د لګیدو په بیخ کې وژل شوی. دا خبره د دیموکراسي پلوه مدافع وکیلانو کمیټې په یو اعلامیه کې کړې ده. په دې هیواد کې دا د رواني ناکراری ورستۍ مورد ګڼل کیږي. په سودان کې په اپریل میاشت کې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخوانی مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ د چټک ملاتړ د ځواکونو مشري کوي. د قدرت پر سر جګړه روانه ده. د اوکرين پر اودسي بندري خار د روسي توغندوي او بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې لکټر لګه 15 تن ټپيان شوی دي. د اودسي والي ولي هکې پر ویلي چې په دغه بریدونو کې د یو موزیم ودانۍ د بندر تاسات او د هستوګن کورونه زیانمن شوی. په بریدونو کې د غلو دانو ګودامونو ته هم زیان رسیدلی دی. اودسي والي ویلي چې د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د روسي لخوا توغول شوی 15 بي پيلوټ الوتکه وشتلې دي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په 4 غټل خو سریلانکا ټیم ته د توپو هني بلنه ورکړه. سریلانکا تر اوسه د شپږو لوبغاړو په سوځیدو په 40 اور کې 215 منډې کړې دي. د دغو سیالیو په ترڅ کې هند پرون جنوبي افریقا ته د 243 منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوی سبا د افغانستان اتم لوبه له استرالیا سره وی. افغانستان څلور لوبې تر اوسه په دې جام کې ګټلې او درې بایللې دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نکړي.
زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویې ته تغییر ورکړي، او موږ په دې مجبور نه کړي چې دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
په دې اړه به چې افغانستان څه ډول عکس العمل ښودلی شي د چارو له یو کتونکو سره مرکه وکړو. د تورخم له لارې افغانستان ته استنول شوي یو شمېر کډوال د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
دوامونه ډیر خوشحالي د داري مونږ له اوبو مده روټي بندوبست مونږ له کړه د خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سهولت نشته دی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري چارواکي وایي له افغان کډوالو سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې اوسېدو کارتونه یې ترلاسه کړي، خو له نورو ناراجستر شو سره مرسته نشي کولای.
دا کارونه دوی ته حکومت د یونیسیار په مرسته سره په 2008 وم کې ورکړي. د دې نه علاوه په 2008 کې حکومت سره اتلکو سلویر زره افغان سټیزن کارت هولډرز ريجستره کړی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کړي. ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې مبارزې د ادارې د هغه راپور پر موندنې خبرې کوي چې وایي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کراو د مخدره موادو پر تولید او قاچاق د تیر کال د بندیز رئیس په افغانستان کې د کوکنارو کښت 15% کم شوی، خو له دې سره بزګرو هم د عایدو یوه مهمه سرچینه له لاسه ورکړي. آیا د کوکنارو د بدیل په برخه کې د دوو زیانمن شوو بزګرو لاسنیوی شوی دی؟
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی متقابل عکس العمل ته مجبور نکړي. ښاغلی ستانکزي نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو ایستل یو ظالمانه او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اقدام وباله او زیاته کړه چې په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. هغه دا هم وویل چې پاکستان په تیرو 40 کلونو کې له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی او ادعا یې وکړه چې له نړۍ یې پرې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي دي. جزئیات د امید ظهیر مل پر پورته.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی. ستانکزي چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکو اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس په نوم جوړ شوی غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلل او دای وکړه چې له افغان کډوالو د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبلل او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډي توپ او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی.
خدا وره کوم تصمیم چې دوی نیولې په دې ارتباط د ماجرینو د یو ظالمانه تصمیم دی. مونږه د پخلا کوټو کو باندې غندو، مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سم ظالم وکړي چې د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه به باندې کوي. مونږ ډېر زغم وکړه، له حوصله م کار واخسته، شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویې ته تغییر ورکړي، او مونږ په دې مجبور نه کړي چې دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستيال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعا یې وکړه چې لنډي پر میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجدي ډېری مالی ګټه لاسته راوړي. شیر محمد عباس ستانکزي دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو پاړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوی، او تر خوای د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوال ټولنې د بشري حقوقو ملاتړ ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو پاړه کړي. د نوفمبر لومړۍ نیټه وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولی او شړلی دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز نن په خپل اکسپان لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې ولسم تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم لاري 15000 کورنۍ چې 200000 کسان کیږي افغانستان تستانه شوي. لا دقیقه معلومه نه ده چې لسپین بول د کاری څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان تستانه شوي، خو پرون د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شویو شمیر نږدې 300000 تنه وخود. هخوا په تورخم کې یو شمیر راستنه شوي افغانان وایي د خوړو څخاک خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا زمونږ حال ته تاسو په مخامخ د جخړې خاورې او بس مونږی دا خپل بسګوناسي ماشومان را سره دي او د عوامو نه ډیر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زمونږه خقدر او عزت وکړو دا موږ له خو مطلب د روټي بندوبست موږ له کړه د خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاورې دي ناسې په سره د زنانو او د ماشومانو.
د هجرت الله په نوم یو بل افغان هم ورته شکایت لري، وایي په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپناه پراته دي.
فلحال خو سنسته کنه نو یو نوی ځای ته چې ځې کنه لږ مشکلات خو یو فټې مو پوري فلحال خو شمه یو سم نسته او نه خپل کور شته دی نو
د سیمو لا انتظام نشته. اخو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شو یو کډوالو ته په تورخم او سپین بولدک کې بیا لا پیله اسانتیاوی برابرې کړي. د پاکستان حکومت ویلي د افغان کډوالو د وستو په لومړي پړاو کې به 1.1 میلیون افغانان وباسي او په سبا پات نور هم په دوو پړاوونو کې افغانستان ته ستانه کړي.
د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر هم له جرمني د ټلیفون لار سره وصل دی. اتمر صاحب خبرونه ته خراغ لاست. پراپور کوم واوریدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي د پاکستان په وړاندې توندې څرګندونې وکړلې. خبرداري ورکړل چې له خپل دغه اقدام لاس وخت د افغان کډوالو د پزور استنولو کنه دوی به په وړاندې اکسل عمل وخی. له ستنګزي مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر نور چارواکو هم په ورستیو کې توند څرګندونې کړې، خو پاکستانی چارواکو داسې لیدل کېږي چې تر اوسه پورې د دوی دغه څرګندونو ته چندان پام نه دی کړی. آیا دا به فکر کوي چې د افغان کډوالو د پزور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اثر وکړي یا اغیز وکړي؟
مننه تاسو ولیدونکو ته سلامونه نکیلی. خو زه داسې فکر نه کوم که دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر وکړي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت له تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب همداسې وي. دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې پوره خبر وو، او په دې برخه کې دوی همدغه دریځ نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي. په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې 1.1 میلیون کسان دي، بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې. په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان هماغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصبیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی، خپل افغانستان هم اوس داسې یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خو دا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخته وم چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي. تاسو داسې فکر وکړئ چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې، دا د پاکستان هغه اقتصاد ملامت هی. لیکن دې سره نور جوخ نور امکانات
هم دا خبره ما کوله چې ستنځي چې کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلند بدل نکړي نو دوی به پر وړاندې عکس العمل ښکاره کړي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منځوي دی، هیڅ یو په رسمیت نه دی پیژندلې، په مرستو یې لاس نیولی. د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي، اوس چې ظاهرا لیدل کېږي خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
زما مخکنۍ ارزونه دا و چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري، مثلا ګاونډي هیوادونو سره غیر د پاکستان همدا اوس ګورې یو ډېر لاړ پولی حیات ایران کې دی او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کوي. دا یعنې کیدی شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنی دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکی نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هیوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره یې لري، د عربي هیوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنی دغه امکانات شته دی او که طالبان خپل دریس سخت کړي د پاکستان په مقابل کې، یوازې تاسو فکر وکړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3 میلیارډ ډالر پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یو لنډه پوښتنه، له کرونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډېره خبره کېدله، خو کرونا چې کله خبره شو په نړۍ کې ډیرو هیوادونو په خپل جغرافي سیاسي جغرافي دیننه په تولیداتو او نورو ډیر تکیه وکړل چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوي له داخله پوره شي. فکر نه کوي چې اوس د پاکستان دغه اقدام به د بیداری یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید دا خپل لمن راټول کړي؟ چلوي کاله کې چې افغانان په گاونډي هوادونو نور هوادونو کې کډوال دي،
یقینا هم دا څه دی. اوس د طالبانو چارواکي وایي دا خبره ته متوجي چې دا څنګهونه یو فرصت په هیڅ دیو منی فرصت په دې معنا چې تاسو وګورئ درې څلور میلیونه مهاجر په پاکستان کې، همداسې په ایران کې، همداسې په عربي هیوادونو کې، همداسې په نوره نړۍ کې، د دوی دپاره دغه زمینه مساعد شي چې دوی بیرته هیواد ته راوګرځي، دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکړي افغانانو ته، یعنې دغسې دغسې اطمینان ورکړي چې دوی د ژوند لپاره یې تهدید متوجه نه دی، او د دې نه د یو فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپله د افغانانو تر منځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یو اوسني چارواکي ته پورته کولی شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمرو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
بیا هم په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو په موضوع کې تم کې ګول پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده. د پاکستان حکومت ویلي اسناد لرونکي کډوال نه بس یو هغوی دلته اوسېدل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سی آر هم ویلي چې دوی په پاکستان کې راجستر شو افغان کډوالو سره مرسته کولای شي، خو نور افغان کډوالو سره چې کارتون نه دی اخیستی او خپل نمونه نه دی ثبت کړی استانه شکوالای په دې اړه چې په پاکستان کې راجستر شوی څومره افغان کډوالو کارتونه ترلاسه کړي او دا کارتونه دوی ته څه ډول امکانات ورکوي، په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرات شینوار یو راپور چمتو کړی دی.
په 2008 او ووم کې پروف اف رېجستریشن یعنی پی وار پنوم کارډونه ورته جاری شول، او بیا 2013 او 13 کې ورته افغان سټیزن کارډونه جاری شول. په دې کارډونو افغان کډوالو ته په پاکستان کې په کرایا د کورونو نیولو، موبایل سم راوستو، او په ټول ملک کې د ګرځېدو او کاروبار کولو موخه ورکړل شو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویاند کیسر پردای مشال ریډیو ته وای چې دا کارډونه دوه وار په مخصوصو موضوع کې ورته جاری شوی، خو بیا په زرګونه افغان کډوالو جوړ نکړل او تر اوسه بغیر لساس نادو په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې د وخت دیار لسلک افغان کډوال ژوند کوي. دا کډوال د چا سره چې پی او آر یعنی پروف اف ريجستریشن کارډونه دي، او دا کارډونه دوی ته حکومت د یونیسیال په مرستې سره په 2000 وم کې ورکړي. د دې نه علاوه په 2010 کې حکومت اتلکو سلویخ زره افغان سټیزن کارډ هولډرز ريجستر کړي وو. دوی ته دغه اي سي سي کارډ یعنی افغان سټیزن کارډ دی ول ورکړي، او دا هم په ملک کې په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. علاوہ سدا سی خلق کچھ اگا ان ڈاکومینٹیڈ ہوں، 2010 نپس ہم اگا ان ڈاکومینٹیڈ ہوں، دا حکومت دشمیرے پا مطابق تقریباً سشپگ ہوا لکا خلق اگا پا پاکستان کی جوان کول.
یو این ایچ سی آر وائی چھ پا 2020 اگست کی پا افغانستان دا تالیبانو دا واکمنی دو سم دستی بغیر لساس نادو سبان دے شپگ لکا نور افغان وگڑی ہم پاکستان ترا داخل شوی، او دا محل دا نارجسٹر کډوالو په فهرست کې اچول شوی. په پیښور بورډ کې د افغان مهاجرو د کومونو د شورا مشر اسمت الله تو خیوای چې د نا رجستر افغان کډوالو ته دوه واره موقع ورکړل شو چې پی وار یا هم افغان سټیزن کارت په ذریعہ ځانونه رجستر کړي، خو زیاتره افغان کډوالو ترې د مختلفو وجوهاتو لامل ډډه وکړه او نا رجستر پاتې شول.
خلکو د سي اهمیت نور کاوه، د چا بچی په مدرسو کې، د چا بچی چې په بار ملک کې، هغه په دغه سلسله پاتې شو. د چا سړی مسافر په بار ملک کې، سعودي کې، بل ملکونو کې بچی دلته و چې سړی به نه غوت به کاټ نه ورکاو، نو اهم سلسله دغه پاتې شو.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د اکتوبر په دریمه نیټه اعلان وکړ چې په دې ملک کې څومره بی اسناد غیر ملکیان موجود دي باید د اکتوبر 1 نیټه پورې له دې ملک ووځي. ګنې د دوی پر ضد به بیا کاروایی کوي او په زور به خپل ملکونو ته ډیپورټ کوي. په دې کې بیا زیاتره شمیره د نارجستر افغان کډوالو ده چې څنګه د مهلت نیټه رانږدې شوه، نو دوی په تورخم دروازه او چمن له لارې افغانستان ته ستنېدو لړۍ پیل کړه او لا هم دوام لري. د نارجستر افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنولو لپاره د ملک یو شمیر نور برخو په شمول په کراچۍ، چمن او لنډی کوتل کې موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته د پاکستان یو شمیر ادارې ثبتوي او بیا په چمن او تورخم دروازه افغانستان ته ستنوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیلی ځواکونو تیر شپه هم پر غزې خونړي بریدونه وکړل او روغتیایي چارواکي وایي لږ تر لږه 200 کسان پکې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوښت. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لوري د ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو لخوا د اوربن غوښتنو ته د رد ځواب ویلی دی.
پر غزې تړانګې نن هم اسرائیلي ځواکونو شدیدې بمبارۍ ته دوام ورکړی دی. فرانس پرس خبری آژانس د دوشنبې په ورځ د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد تلفات یوازې په غزې ښار او دغه ښار په شمالي څنډه کې چې د دوی د پوښښ لاندې ساحه ده رامنځته شوي دي. فرانس پرس په غزه کې د دایر البلا روغتون د مسؤل په حواله هم ویلي چې تېره شپه د 15 وژل شوو کسانو مړي دوی ته لیږدول شوي دي. د روغتون مشر لیاد الجبري زیاته کړې د دوی معلومات ښیي چې لسګونه کسان نور تر خاورو لاندې شوي دي. اسرائیلي ځواکونو وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړي چې فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د توغندیو او ځمکنیو بریدونو پر مهال تر 400 پورې اسرائیلیان ووژل او له 200 زیات نورې برم تکړل. سبا د نومبر 1 پر غزې د اسرائیلو د حملو یوه میاشت پوره کیږي او په دې موده کې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 10,000 واوښت. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې جګړه کې 2/3 برخه مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د ملګرو ملتونو خیریه ادارو د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس او یو شمیر نورو چارواکو او عامو خلکو په غزه کې د اوربان غوښتنه کړې، خو اسرائیل دغه غوښتنه رد کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغو چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان د حماس لخوا آزاد نشي اوربند امکان نه لري. په غزه کې چې 2.3 میلیونه نفوس لري د جګړې لپاره بشري وضعیت نازک خودل شوې دی. که څه هم تر اوسه جګړه ځپلو کسانو ته د مرستو سلګونه لارې رسیدلي، خو لویدیځو اجانسونو د مرسته کوونکو ادارو په حواله ویلي چې دا مرستې کافي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د پزورې استلو لړۍ داسې مهال ګړندې شوې چې په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت په ترڅ کې د بیکاری کچه هم لوړه شوې ده. یو شمېر افغان کډوال چې نوی افغانستان ته ستانه شوي هم خپل برخلیک ته اندېښمن دي. یو شمېر اقتصاد پوهان بیا په دې باور دي چې له پاکستان د کډوالو په استلو سره به په افغانستان کې د بیکاری ناورین لا پسې پراخ شي او اړتیا ده چې په لنډ مهال کې د بشري مرستو اندازه زیاته شي.
د کابل ښار یو شمیر کسبګر چې ښه اقتصادي وضعیت نه لري وایي د جمیره رسیدل او د لسګونو زرو افغان کډوالو راستنېدل به په هیواد کې د بیکاری ستونزې نورې هم ډېرې کړي. 28 کلن رنگمال احمد چې هر ورځ د کار موندلو په لټه کې د کابل سرکونو ته راوځي وایي کار نشته او دا چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ نشي ګټلی اندېښمن دی.
کابل هیڅ کار نیس
د رنگمالی کارونه پټه په ولاړ دي. خلک پیسې نه لري، اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولای خپل کورونه رنگ کړي او بل خوا کډوال را روان دي. خای کارونه بيخي کم شي، وضعیت ډیر خراب
وضعیت خراب است.
خدګر رفی وای چې هر ورځ د کار موندلو لپاره د کابل پر واټونو سرګردانه دی او زیاتوي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. همدا لامل دی چې کار روزګار ورک دی.
اقتصاد سری وای خود مونږ باندې هم کار کوي، ورس راي شوق لري، یو خو کور جوړ کی، یو خا کوټه جوړ کی، یو مصرف کی، خو کار بخښستان اور کدا یو هفته کم د لاسوم کار نه دروړي.
د نه کسي ز کور مشر او سرپرست عبدالرزاق چې تازه له پاکستان افغانستان تستون شوی او اوس په ننګرهار کې میشته دی وای
نو دلته د طالبانو راتک سره بیکاری ډیره شوه. د بیکاری وجه نه ز پاکستان اړم التم د سبزی کاروبار کوو، نو کاروبار ماشاءالله خو یو مړی رزق پیدا کیده. ما کړه بار ته د شپې راغلم افغانستان ته. نو فعلاً افغانستان کې بیکاری ډیر مشکلات سره مخ یو، کار روزګار نشته. د دلته په ننګرهار کې او بغل کې مړولي نه د کور کرایه لرو او نه کاروبار لرو.
له پاکستان یو بل راستون شوی ځوان اورنګزیب چې دای هم اوس په ننګرهار کې اوسیږي وایي د کور او کار نشټون اندېښمن کړی دی.
تقریبا 15 ورځې کېږي چې د پاکستان نه کډه راوړ او جلال آباد ته. خلاصه دې ته مجبور کړو چې بیرته خپل وطن ته راستانه شو. اول ته موږ دغه د سوپو د نور شانو کارم شروع کړو، زمغه کې روزګار هم شکر ډیر خروانو. په هله یو مشکل دغه چې کار روزګار دغه شاد چې نن درک نشته، نو د حکومت لګ د کار روزګار سیستم چې مختلف برابر کړي.
د اقتصاد پو محمد بشیر دودیال د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولی او وایي چې په اوسني وضعیت کې د کډوالو جوپه جو پراتګ به په افغانستان کې د بیکارۍ ناورین لا پسې ډېر کړي.
دا واقعیت ده چې افغانان متاسفانه اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دي، ټولنیزه بې ثباتي هم موجوده ده او تر ټولو نه زیات دا چې بیکاري ده. او کله چې موږ دغه زیات شمېر هیوادوال د مهاجرت نه راستانه شول او په ډېر سخت وخت کې راستانه شول، چې شمه را روان ده، نو د بیکاري مشکل او د اقتصادي ستونزو دوه چندوالی سره موږ مخامخ شولو.
نوموړی ټینګار کوي چې په لنډه موده کې باید له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې شي، څو په دغه هیواد کې د بیکارۍ د ناورین مخه ونیول شي او په اوږدمهاله کې له سیندونو او کرنې سکتور په ګډون له بېلابېلو ظرفیتونو او منابعو څخه چې په افغانستان کې موجود دي کار واخیستل شي، څو د بیکارۍ د حل لپاره اغیزمن تمام شي. په افغانستان کې د بیکاری او د کار د فرصتونو د نشټوالي په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په لسګونه زره افغانان چې په ایران او پاکستان کې په کار بوخت وو په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې نړیوالو سازمانونو د مشخصو شمیرو له ښودلو پرته په افغانستان کې د بیکاری د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. خود طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. د دوهمې نیمایي کې 15 خیر ازادي راډیو ځانګړی بحث لرو چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د وروستي راپور پر موندنو څرخي. د ادارې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کار او د مخدره موادو پر تولید او قاچاق د تیر کال د بندیز راهیسې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی، خو له دې سره بزګرو هم د عایدو یوه مهمه سرچینه له لاسه ورکړې. آیا د کوکنارو د بدیل په برخه کې د دغو زیانمنشو بزګرو لاسنیوی شوی؟ د خبرونه په څو شیبو کې زما همکار عصمت سروان مخته وړي. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلن بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وکړي. تنگزی د خبرداري نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې یو جوړ شوی غونډه کې ورکړ او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یې واړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي او پیسې او شتمني لوټوي. د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت شمیرو لمخې لکل چې پاکستان دغه پریکړه اعلان کړي، تر اوسه پورې نږدې 3,00,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستنول شوي دي. د قلم لار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې بې برخلیک بندیان په ځانګړې توګه ښځینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي. دغه ټولنې نن په یوه اعلامیه کې د خپل مشر د تعلیم د فعال امت الله ویسا د 215 ورځو زندانی کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو حکومت د هغه ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ، خو کورنۍ دا تور رد کړ. امت الله ویسا د اکتوبر میاشتې په 16 د طالبانو له بنده آزاد شو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس نیولې چې ایران ته $300,000 او یورو په قاچاقي ډول لیږدول. دی وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نیول شوی کس 4.5 لک یورو او $150,000 په یو ترانزیټي ټکسي کې ځای پر ځای کړی و. د اعلامیې له مخې موټر کې 1.5 میلیون سعودي ریال هم و، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې قاچاق وړونکی څوک او دا پیسې څرنګه ترلاسه کړې وي. د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړ چې د هیواد رهبر آیت الله علي خامنه‌ای په وروستیو ورځو کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هانیه سره په تهران کې کتلې دي. ایراني چارواکو د حماس ډلې وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په باب تایید کړل. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په چوغه ګټله، خو سریلانکا ټیم ته دوی توپو هني بلنه ورکړه. سریلانکا تر اوسه د وولو بغاړو په سوزیدو په 20 اور کې 201 شپته منډې کړې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته جګړه نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانم. دا بحث د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. ملګر ملاتو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لکه چې طالب چارواکو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې. په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په سلو کې 15 کم شوی دی. طالبانو د 2022 په اپریل کې اعلان وکړ چې د کوکنارو کښت نور منه دی. د ملګرو ملتو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په 2022 کې په افغانستان کې د تریاکو تولید 6,200 ټنه وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته په 2023 کې 333 ټنو ته راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په عین حال کې دی ته پکتو چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر افغان کاروانګرو تر یو میلیارد ډالر ډیر عاید له لاسه ورکړی د متبادلو اسانتیاو د نشټوالي لکبل پر کروندګرو د کوکنارو د کښت بندیز د منفي اغیزو یادونه کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې په 2022 کې د کروندګرو عاید له 1.6 میلیارد ډالر او 110 میلیون ډالر ته رالوېدلی دی. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په 2022 کې پر 233000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته سش کال یوازې پر 10800 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی دی. افغان کروندګر مرستو ته اړتیا لري او اوس چې د تریاکو له حاصل عاید له لاسه ورکړی د بشري بحران د زیاتېدو اندېښنه ډېره ده. د ملګرو ملتو په راپور کې همداراز راغلي چې افغان کروندګرو ته چې هسې هم ناوړه اقتصادي وضعیت یې کړاوونه زیات کړي متبادل نه دی ورکړی شوی. په دې بحث کې پر همدې موضوع ډېر تمرکز کوو. زموږ میلمه دی ډاکټر ظفر رسول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال دی. ډاکټر صاحب رسول، تاسو ته هرکلی وایم. کلمړی د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه خپل نظر داسې په لنډو کې راته وایست. مننه، زما سلامونه
قبول کړئ. دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې ده. یعنی په اوسني وخت کې د تریاکو په کس کې کرلو کې رښتیا هم کمواله راغلی دی. ډېر کم د 1000 هکتاره چې دی وایي په دې باندې ډېر مطمئن نه یم چې څومره دی یا به نه وي، خو دا حقیقت دی چې د طالبانو د امیرالمؤمنین د امر په مراغ په حساب باندې تریاکو په کرلو کې ډېر کمواله راغلی. دا په 2001 کې هم داسې و چې کله پخوانی امیر المؤمنین امر کړی و په هغه کال کې هم باغ منطقه کې تریا کړل شو چېرته چې د طالبانو حکومت نه و. کوم ځای کې چې د طالبانو حکومت و هغه وخت کې دا تریا کړل شو.
بله، ډاکټر صاحب رسول، د جمهوري نظام په مهال له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت موجود و تر ډیره وخت پورې. هغه وخت په څه ډول مخدره موادو سره مبارزه کېده؟ د وزارت کار څه و اصلا؟
خو پاجه وخت خیر د وزارت کار د دې مخدره موادو سره د مبارزې د ټول ورګانونو چې په دې ساحه کې کار کوي، که څه داخلي یا څه خارجي وي یا ایجوګانی وي، دا غوي د کارونو هماهنګي د وزارت په غاړه و. خو مستقیما وزارت داخله د کښ د منځوړلو د پاره کار کوي، وزارت جاتامې د متادینو تدابیر یا د نورو وزارتونو سکتور وزارتونو هر څوک خپل ځای کې کار کوي، خو زموږ وظیفه دا و چې موږ دا ټول کړنه هماهنګ او ټول ته بیا پالیسی جوړ شي، بیا هدایت ورکړي شي چې عملی شي. دا چې بیا ډیر عملی شي دی یا نه عملی کی دا هغه ټول خلکو ته واضح دي.
بله، ما تاسو چې ستاسو د وزارت کار هماهنګي ودی ټولو ادارو ترمنځ، د هغو ادارو ترمنځ چې له مخدره د مخدره موادو په ضد مبارزه کول، لکن ولې دا همغږي کمه و او که اراده نه و چې هغه وخت نتیجه نه ورکوله؟
دا یو حقیقت دی چې په هغه وخت روس چې دی یو لاس حکومت دی په ټول افغانستان باندې په یو شان حاکمیت لري. په هغه وخت کې د حکومت خلک چې په حکومت کې کار کوي د مختلفو نظریاتونو د مختلفو عقیدو د مختلفو هغه طریقو کار و چې هغه یو بل سره ډیر هماهنګ نه و او هماهنګي اسانه هم نه و. هر وزارت به کوشش کاوه چې د خپل تګ مطابق کار وکړي، سره له دې چې موږ ټول هغه راهنمایي او درشان هم کول، خو سل په سلو کې هماهنګي زموږ یعنی زموږ هغه هم ډیر نه مانه. مثلا وزارت داخله هیڅ کله داسې نه کوي چې زموږ د وزارت سره په صحیح هماهنګي کې د کوکنارو په کښت باندې یا په نورو باندې عملیات کړی، هغه په خپل سر عملیات کول، خیر کول یا بد کول دا بیله خبره ده. خو په دې وخت کې یو عمده مثال د دې چې تریاک نه کنټرولېده یا کرلې زیاتېده کمېدل نه، عمده علت یې جنگ. په هغه ځایونو کې چې جنگ و په هغه ځایونو کې تریاک ډېر کرل کېده، او چېرته چې جنگ نه و هغه ځایونو کې کنه ناکله بیا
یا وځي د جنگ مسله و. او که دا مسله و چې هغه سیمه چې تاریخ الته کرل کېدل هغه د حکومت په کنټرول کې نه وي، هغه سیمه هغه د طالبانو په کنټرول کې وي.
بیشکه چیرته چې جنگ ودی یعنی په هغه ځای کې ولایتونو کې چې چیرته تریا کرل کېده هغه د حکومت په کنټرول کې بالکل نه وي. جنگ ولر پکې وو د حکومت کنټرول حکومت ورنۍ نو شاغې ته ډیر زیات تریا چې کرل کېده مثلا په هلمند یا د هلمند شاوخوا ولایتونه یا بدرسان یا بدور ځای نه ننګرهار شاوخوا دا هغه ځایونه وو هغه ځایونه وو چې حکومت هلته نه شو ورتللی. کوم ځایونه ته چې تللی شو عملیات یې کوو خو په هغې کې دویم علت د دې سره چې یو خو جنگ وو د جنگ په څنګ کې د حکومت تعهد هم ډېر دقیق نه وو. زه دا ویلی شم چې په هغې وخت کې د حکومت چارواکي هم ډېر صادق نه وو چې دا د دې سره دقیق مبارزه وشي. یو څه خپل هغه کرپشن د هغې د وخت چې وو په حکومت کې یو تعداد مامورینو یا چارواکو به تلل چې کله کله به ورغلل یو ضعیف پټی به د بز یو ور په یوازې هغه نور چې سکرتاریا کې کوم لازمونه د داغې په مقابل کې د بازو وخت شو ته باسي دا یو حقیقت دی. او نور مسایل هم یعنی کرپشن جنگ او د حکومت د ساحې نه وتلو ساحو کې کار ډیر زیات.
بله ډاکټر صاحب رسول امریکا ویل دي چې البته د سیګار د راپور پر اساس تر توایمه چې له 2002 څخه تر 2010 پورې دوی نشته 9 میلیارډ ډالر د مخدره موادو په مخنیوي لګولې دي په افغانستان کې. دا پیسې په چی شي لګېدلې دي؟
بېشکه دا خو نه پوهېږم چې دوی څومره ډېرې لګولې دي ځکه ډېر ډېرې پیسې د وزارتونو په ترون نه لګېدې. په دې کې شک نشته چې وزارتونه ته ورکولې وزارت داخله ته ورکولې چې د کښت منځي ورسي وزارت سیاحت امنیت سره کومک کاوه چې معتادینو ته داوی کې هغه جوړ کړي زموږ وزارت سره کومک کاوه چې پالیسۍ په دې شان کې کومک کړي. خو ډېرې پیسې بیا مستقیما دوی قومندانانو ته ورکړې دي هر چاته ورکړې دي او ډېری دې په خپل هم لګولې دي. زموږ په هماهنګي ډېر شان هغه څه مو چې کله په 2003 کې ذکر چې وزارت راغلم په هیڅ یو واړو مامور زه په ډېرو کم شان په یوه د سره دې چې مسله کې تب به خو د طریقو کوم مسایل باندې ډېر دقیق لګ چې دا هغه نه پوهیدم. خو کله چې په 2003 یا 2005 کې چې ما به بیا بحث کاوه د دې سره د دې نظریات ډېر فرق لري زموږ سره. خو په اخر کې باغه کې د کوم څه خارجان وغوښتل دا افغانانو خبرو ته ډیر زیات وخت نه ورکو. په عین حال کې اخارجانم دا لیدلی چې په هر ورګان کې دوه درې کسان وو چې دا غوي سره غوي همانګي کول د دې شانو کې که یو کس به خبره ونه منل په بلی منل مثلا ک وزیر به ونه منل مين به منل کوم یو مين به ونه منل په بل مين یعنی دا د رنګي په ټول حکومت په داخلي او خارجانو ټول کې وو.
فکر نه کوي چې د دوی پیسې هم ډېرې ځای شي بي دي هاي فمل شي بي دي په فساد کې تللی دي
بالکل شي بي دي په دې کې خو هیڅ شک نشته. فساد کې دوی خپل هم ککړو خړي او افغانانو سره ملګری وو دا یو طرف نه ده بالکل.
د دې تر څنګ ډاکټر صاحب رسول د دې تر څنګ ځینې کارونه هم پیښې وي دي په دغه پیسو باندې که یو څو مثالونه واخلې مثلا کوم کارونه پیښې وي دي؟
ګوره کارونه تر یو تعداد شوي دي په دې کې شک نشته. خو ما زه دا مشکل درته وایم چې ولې نه کنټرول دي په هغه وخت کې د تریاکو په خلاف تریاک خو اوس اوسنۍ حکومت کې امیر المؤمنین چې امر وکړ چې دا حرام دي ټول ومنل چې حرام دي نه کړو په هغه وخت د هغه وخت د علما او هغه علما چې د حکومت تر کنټرول لاندې ساو کې علما وو دا هغوی واحده نظریه نه وه. یو تعداد به ویلي چې تریاکو په استعمال کې ټول متفق وو ځکه د قرآن امر دی او د حدیث امر شته دی په دې کې واضح دی هیڅ مشکل نه وو. خو په کرلو کې علما اختلاف لرل. یو تعداد به ویلي چې کومو تریاک وو چې دا نه کړو تریاکو د دوا لپاره استعمالېږي نو که زه وایم چې دا حرام دی نو خو دا دوا لپاره استعمالېږي خو بیا حلال دی. او مثال به دام را ور چې که زه انګور وایم چې د انګور نه شراب جوړېږي
لیکن هم زمانه په مغه ځایونو کې چې کرل کېدل تریاک هم ترې جوړېدل.
خو ګوره دا یو حقیقت دی چې تریاک هم ترې جوړېده غلط هم استعمال کېده نشه د لپاره حرام هم کول ور باندې. خو یو بانه و یعنی واحده د علماو اجماع په دې ساحه کې نه و چې دا د دې په څنګ کې دا ولې نه و. هغې له دا چې په دې کې خو یعنې په افغانستان کې هر چا په خپله طریقه کار کاوه د علماو سره یې په خپله طریقه کار کاوه د ډاکټر سره یې په خپله طریقه کار کاوه د عسکر سره په خپله طریقه یعنې مشکلات په هغې وخت کې ډېر زیات وو. د دې لپاره خو هغه پالیسیانو دا شان یو څه غلط ویل یو څه سینا
ملي کې دی ډېر ملي کې دی لو انکار وکړه اوس براش اوس وخت چې اوس باید څه وشي د سې د ملګرو ملتو په راپور کې په دې هم اندیشنه ښکاره شوې ده مخکمه اشاره ورته وکړه چې اس هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی د کارمندګرو او د ټولو خلکو عاید کم شوی دی او کوکنار تقریبا ل یو تر یو نیم میلیارډ ډالر کاروانګرو ته ورکول په کال کې دا عاید له لاسه ورکړی دی د دې اغیز په سوي ستاسو په نظر
دا افغانستان خلک تو سره ټول ډیر غریب شوی دی او ډیر غریب دی اوس کاروانګر به شکه بلا څه د خوشي دی هیڅ نه لري بیچاره لیوی خوا وچکالی دا لبل خوا تریاک نشتا لبل خوا نور روزگارونه یعنی پا افغانستان کی دا خلق و وضعیت دیر که نداری بده که خدایی اعظم شتا چی مثلا باران دید ندی دی دی ایچ اپل آس که ندی دالا اپل آس که ندی خو نور مسائل هم ستا سی دیر اعظم نشتا مشکلات شتا بده اوس وقت که دی نیسی توکو سرا دی متبادل فش یا دی متبادل روزگار تو یو لحاظ دی شخصی نظر باندی ور سرا مخالف یم خو په بل لحاظ بیا ورسره کلک طرفدار یم زه اوس غواړم چې اوس چون تریاک نه کرل کېږي کاش کې یو څوک پیدا شي چې د دې
کروندې
بالکل ورته ضرورت لري بالکل حق دی مخالفت زما صرف دا ده چې زه وایم چې ټولو افغانانو ته په یو شکل باید کومک وشي ځکه ټول خلک تریاک کوي یا نه کوي غریب دی که غنم هم کوي غریب دی او که تریاک هم کوي نو زه وایم چې د ټولو غریبانو سره د ټولو دهقانانو سره باید کومک وشي خو که موږ بیا امتیاز ورکوو چې ته تریاک کوي مه یې کړه دا پیسې واخله یا دا هغه واخله او هغه چې څوک یې نه کوي هغه ته بیا هیڅ نه ورکوو دا خپله بیا دې ته زمینه مسایرېږي چې دا ټول تشت د تریاکو بیا زیات شي بهترینه خبره دا ده چې متوازن انکشاف متوازن کومک د ټولو د حقینو سره غیر د حقینو سره باید وشي کړي د حقینو څخه ګټه
نه لکه یو مسله ده چې ځینې خلک وایي چې مثلا سیمه ډېرې پر نفوس دي زمکه کم دي وچکالی پر لپسې ده او بن لري نو وغوی بانه کوي چې شاید حقیقت خبره وي چې وایي بیل دي چې کوکنار وکړي بل چاره نه لري د دوی او دغه خلکو چې هم بل لري هم زمکه ډېرې دي تفاوت باید وشي نو که څنګه
په دې کې زه بالکل موافق یم صحیح ده مثلا په هلمند کې تریاک ډیر کرل کېده په هلمند کې همیشه جنگ هم وو هلته اقتصادي کارونه هم نه کېده هلته نور کارونه هم نه کېده خلک یې مخکې نه غریب وو اوسم د ټولو نه ډیر غریب دي چې غریب دي باید ورسره حکومت کوشش زه د سلسلو کې طرفدار یم دا خبره هم بالکل صحیح ده زه خوایم چې افغانستان کې د هر چا سره حکومت کېږي ښه دی خو د دې د حقین زه دا د دې دا نه لرم چې دا مرستو ته ضرورت هم لري مستحق هم دي امید چې خارجان دي یا داخليان دي چې ارڅو کې دي خلکو سره کومه
بل سیم ډېر مننه ډاکټر صاحب رسول فکر نه کوي چې کاروانګرو په خپل په دې یو کال کې چې کوکنار په بنشوي دي متبادل کشتونه پیدا کړی دي
تر یو حد تدید چې یو کشت بنشي په ول یو څه بکري خامخه دا چې ګټه په هغه شان کې وی یا نه کې وی دا ډېر خبره ده خو مثلا په هلمند کې اوس پومبه ډېر خلک کوي خدای یو ښه کار دی یا مثلا نور باغونه مختلف شان جوړ شوی دي او ارڅه متبادل چې څه شي وی هغه هم خلکو ته فائدہ کوي هم افغانستان ته فائدہ کوي هم یو شرعي اسلامي کار دی چې کوي په هر لحاظ دا ډېر ښه کار دی زه وایم یو څه وخت نور ماغه ان شاء الله خلک به دې سره عادت شي بل اخر وګیا تریا خپل نه کوي زور ته هم ضرورت نه وي او بل دا ده چې دغه یو فتوا چې علماو پخوانیو علماو ما څو زما په وخت کې ما کوشش کړی چې د تریاکو په خلاف فتوا راټولې کړم و هم راټولې هم کړې خو فتوا یوازې دا وه چې حرام دي چې خوري استعمالوي خو نور دي دغه په باره کې سمه په هغه نه وته خو اوس امیرالمومنین امر کړی دی ټول خلک وایي دا حرام دي بس خلک عملي کوي
بله.
او حکومت دا چې په ټول افغانستان باندې حاکم دی
خلک یې امر مني بله اما فکر نه کوي چې په خوا په حکومت دا هم مهمه و چې وسکه خلک ډیر ناچار دي نادار دي نو څنګه څه لیاز ور سره پکار دي اما دوی چې دي طالبان دوی ته مهمه نه ده که خلک للوژ مري کپای کن ژوندۍ پاتې کیږي که نه پاتې کیږي باندې زه ولګو نور نو ځکه عواقب ته نه ګورم
دیشا که ګور چې هر څوک حاکم وي که طالب وي که غیر طالب وي دا یې مسؤلیت دی چې د خلکو چاره وکړي د خلکو د ګېډو مړولې وظیفه ده د خلکو د ارامي مسلې وظیفه ده، د خلکو باره کې کار کولی وظیفه دي، کنه کیږي د خدای په قهر گرفتاری یار څوک چی وي، دا کملای کبلای کما ته یو ډاکټر قبول شو کی، هر څوک د خلکو سره ظلم کوي په هر لومبا دي، دا حرام ده، غلط ده، غلط ده، دا زوایم. او هر څوک چې چیرته حاکم وي دا وظیفه انده ده چې د خپل خلکو ته پوره داس یو کار ورکی چې هغه د خلکو ته خیر ورسیږي. په تیر حکومت کې مېشه به بدیل پروژې وي، خارجانو کومکونه کول، خو په هغه شکل موږ هم نه عملي کول چې خلکو ته صحیح خیر ورسیږي. مشکلات په تیر حکومت خو بيخي ورو، خو اوسنۍ حکومت د فار زمينه زکه مسایره ده چې خلک عمر مدي، خلک خبره مني، خلک یاله کې نو د بیم دا وظیفه ده چې د خلکو په اړه کې سوچ وکړي، دا خو پرې نه دی چې بس زما مسول نه یم، بالکل مسول دی، ولې دی مسول، خدای مسول کړی دی، پیغمبر مسول کړی دی، ملت مبارک زموږ د هر څه مسول دی.
بله سیب ډاکټر صاحب، رسول د کوکنارو په مبارک ځینې وای چې ډیرو بوته ضرورت لري، ځینې کاروانګرو سره موږ چې پرې ورستیو وختو کې خبرې کړې دي وای چې تر کوکنارو چې وس کوم شان کریا په یغی کې ګټه ډیره ده، لکه دوی انجه یادې چې په خصن په کندهار او په هلمند کې ډیره شوې ده. ایا هم داسې ده
کوکنار نسبت نور بوټو ته اوبه کمې غوښتلې، ځکه ډېر زیات اوبه لکه نور فصلونه لکه غنم یا نور شان دی. انجه په اړه خو زه دقیق تخنیکي هغه نه لرم معلومات، داسې چې زه دروغ درته ونه وایم چې دا به ګټه وي یا تاوان وي، خو هر متبادل شی چې اوبه کمې وغواړي شنو وچکالي ده هغه شی فائده کوي. انجه بالکل صحیح متبادل دی، هر زعفران سیدی یا نور المیوجات بدل، یعنی هر شی څه دی، خو د کوکنارو د پاره او په کمه مصرف دي نسبت نور پسلونه ته پاره وخت دا دغه انجه باندې زنه پوهیږي،
شاید د انجه په نسبت به دوی دا خبره کوي. خو د یوازې خبره د کوکنارو نه ده، د تریاکو نه ده، تر ټولو زیاته مهمه چې د افغانانو لپاره د هغه د احتیاط مسله ده چې ډیر زیات معتادان لرو کې
دفوس ډیره مخنه غواړم چې ستا په اواز کې لږ زړه تغییر راغی، زه پوه نه شم په خبره
باندې. دیو خود کوکنارو مسله ده، بل مسله دې اعتیاد مسله ده چې څومره خلک اوس مش روش دي لرو، آیا دې روش روش میر هم کم شوی دی که یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی او تریاک او تولید کم شوی دی؟
خو په صورت بیا هم لږ درته ځله د خو کدي معتادانو په باره کې یا مستعد په باره کې سوال کړی دا کې په باره کې
بل څه راو او د معتادانو پوښتنه د سما چا یا غو شمیرم کم شوی دی که ورس په ورس لا زیات خلک معتادی شي؟
بالکل معتادین په 2001 کې ډیر کم وو، خو ورس په ورس تر دې تر یو نیم لکه غړي د اینلو یونیورسيټي ورسته سروې شوی دا غوښنه ورسته هیڅ کله سروې نه ده شوی په افغانستان په 2015 کې آخرینه سروې شوی ده، دا هغه مطابق یو نیم میلیون کسان هغه کسانو چې مواد مخدره استعمالول د معتاد او د مواد مخدره استعمالول کې په منځ کې فرق شته. خو زموږ د حکومت هغه حکومت مخانی حکومت زه خو بیا تر لاله ما ور پرې خو د حکومت خو په هغه حکومت کې د غلط احصای ورکول کې د 3 میلیون خوارچ وزارت سیاحت امین 3 میلیون چې والدانو بیل دینه چې کوم سروې وشي وسنی حکومت له خوځ کلا اور مچ درې میلیون دی کلا وای درې نیم دی کلا څلور دی په دې دنه ترې چې دوی کوم بنا باندې وای خو معتادین شته معتادین وو
شته شته شته. زما سوال بل څه وو ډاکټر صاحب رسول، زما سوال دا و چې آیا چې کوکنار بند شول تریاکو تولید کم شو نو آیا د احتیاط اندازه هم کم شوې ده او کنه احتیاط په مغه شکل سره مخ په زیاتېدو دی؟
ګوره دا احتیاط داسې یو شی دی چې یو وارې سړی د سړي پښه وښویې ده، د هر ځای نه چې وي دا پیدا کېږي، تر اوسه پورې خو په افغانستان کې صحیح دی کښت نشته، نوې تولید نشته، خو زاړه دي پروګرام تر اوسه شته، دا نه دي چې نه دي غرونو کې دي یو ځای بل ځای دي هغه پیدا کېږي تر اوسه استعمالي وي یو او بل دا ده چې اوس وخت کې دا ورځ په ورځ بدلیږي، په خاطر یا کې استعمالي ده یا چرس استعمالي ده، اوس په دې کې استعمالي امپیتامین استعمالي مختلف دواګان استعمالي، دا دواګان چې موږ د ډاکټرانو خلکو ته د تداوی په خاطر ورکوي دغه استعمالي مختلف شاندې چې استعمالي استعمال مخه دی ول دومره آسان کار نه دی او په دې هم نه کی چې ما دومره تداوی کړم دا دومره تداوی دومره آسان هم نه دی دومره دقیق هم نه دی خدای وکي موږ هم دا وکولې وسم کی خو دا یو عمده مشکل دی او بیبه دې لپاره ډېر دقیق پلانونه، ډېر دقیق پالیسۍ په کار دي. دا صرف دې نه کیږي چې دا وسړی وي
بیا هم مخدر مواد پیدا کوي، هغه به معتاد پاتې کیږي او ډېر په مشکل به دربلنه کیږي او له مخدر موادو به راګرځول کیږي. بل مسله دا ده چې آیا تمایل چې نوي نوي کسان په مخدر موادو روشدي کیږي دا د پخوا په شان زیات دی او کم شوی دی؟
دا په اوس وخت کې زه خو ډېر دقیق اسان نه لرم چې تاسو ووایم چې دا به خو زه په دې عقیده یم چې کله کم شوی خو کم شوی دا غوښته نه دی کم شوی لکه د تریاکو کې چې کم شوی دی. او دا کمېدل داس په یو دم آنی نه کیږي، دا تدریجي کار غواړي، دا د وقایې لپاره خپل کار غواړي، د تداوی لپاره خپل کار غواړي، په نورو وسایلو کې خپل، یعنی ډېر مختلف وزارتونه د دې لپاره باید کار وکړي. دا یو وزارت کار نه دی، دا صرف دام نه کیږي چې ورته دین وخی چې دین کې دا هر دین په ټول افغانستان هیڅ څوک دا نه وایي چې نشه توکي حلال دي. هر څوک په دې پوهیږي چې دا حرام دي، خو بیا هم کوي. دا د دې لپاره چې دا ولې یو مشکل بیا بلم دی کنه چې څو دا غربت وي، دا غربت خپله غربت خپله عمده عامل دی د اعتیاد دی. څو پورې چې موږ د خلکو ژوند کې مثبت تغییر نه وی راوستي، موږ چې هر څومره کار وکړو د کار نتیجه نه ورکړي. دې لپاره دا مشکل دی، یعنی په اوسني حالت کې موږ اوس هم په جنجال کې یو.
بله سم، یو بل مسله هم د قاچاق ده. افغانستان ټول دنیا ته مخدر مواد قاچاق کیږي او قاچاق کېدل، آیا په کوم معلومات لري چې د قاچاق په اندازه کې کموالی راغلی وي؟
خیر که رښتیا ته اوس وخت خو زه ډېر زیات چون په دې کارونو کې پیران مصروف نه یم، چې زه ډېر احصایې راټولې کوم. خو قاچاق به خاصو پورې چې زموږ په ملک کې ذخیره شوي تایا کوي، دا قاچاق به وي خامخا. که بېخي ذخیرې خلاصې وي نو بیا به قاچاق هم خلاص شي، ځکه دا طبیعي شی ده. او خلک د خپل ژوند لپاره هر لاس طرف ته خپلې هڅې کوي، کدی قاچاق په لار پیسې د لاس راوړی شي، کدی کرلو په لاس او که په بل څه. اته دغه خلک ظالمان چې دي، دغه تریاک چې خرڅوي په دې مطابق چې خرڅوي، دا ظالمان ګوره دومره ظلم کوي چې د هغوی ژوند په طریقې کې خو بیا هم کوي او ځان ته بیا مسلمان هم وایي.
بله،
دا مشکل خوشته.
یو مسله ده چې کله
اوسني
کله چې کوکنار باندې بندیز ولګیدو او کدا فکر نه کوي چې که څو کاله نورم دوام وکړي طبعاً چې د تریاکو تولید به کم شي او چې کم شي قیمت لوړ شي، چې ډیر لوړ شي بیا به فکر نه کوي چې ډیر خلک به د اخیستلو توان نه لري او دا به مرسته وکړي چې په د نوو معتاد د نوو رشدو کېدونکو خلکو شمېر کم شي.
بالکل، کله چې دا کړه دې بند شو یو څه د نویو معتادینو د نویو معتاد کېدو په هغه کې کمی راځي تګي ده. ځکه اوس خو یو ماشوم چې کله پټي ته تللو پټي کې د تریاکو وغی لیدلی د هغې نه استفاده کوله، د دې لپاره چې وګوري چې دا څه شی دی. کله چې په پټي کې دا نه وي هغوی ته نه رسېږي، نوي کسان بیا سم دومره ډېر چانس ورته نشته، چانس یې کمیږي چې معتاد شي، په دې کې هیڅ شک نشته. کله چې نوي تولید نوي په قاچاق کې کمواله راځي، دا طبیعي خبره ده. خو مشکل زموږ بلند دی، مشکل زموږ د تریاکو چرسو په ځای نور کیمیاوي مواد دي چې په هغه د کچن ډرګ چې ورته وایي، دا اشپزخانه کې چې جوړیږي ډېر واړه دا ول دا هیروین جوړول هم په څو بلورونو فابریکه غواړي، دا چې ډېر هغه شیان نه غواړي. نو هغه شیان چې په اشپزخانه کې خلک جوړوي، بس وږي خلک دغه څوک چې استعمالوي،
بله هغه لاره همیشه شته، همیشه هغه لاره شته. یو بل ورستې پوښتنه کوم، هغه دا چې داسې مو اورېدلې دي چې ډېر هغه کسان چې په تریاک به جوړول یا کوکنار کرل، دوی په خپل هم چون سر و کار بي او په همدغه پروسه چې تای کوله په دې منځ کې به هم په معتادېدل، ادیقل دغه لړۍ خو به ودرېږي.
بالکل دا بيخي سمه خبره ده اته تر دې هدم شوې دي چې کيو چا تولیداو د دې لپاره چې دا تریا کو هغه کیفیت قربان معلوم کی په یو چا به خړل هم په غریب سړي باندې چې دا اخره چې دا څومره نشه کیږي دا ولې اپریګل چې خدای متعدد دا سم شوې چې په یو فابریکې کې کار کوي کور د چرایي خپل صادر مادر چې په کور کې ټکوي هغه اولادونه ورسره دا دا شخصه خو کدا خدای دې منځ یو سی دا ورته کی دا ټول جنګونه ورسره کوي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر ظفر رسول شاغله رسول له نشه موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی موین دی لدنه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوریدل.